ساعت د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوردونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د دې ساعت په خبرونه کې له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې راز راز راپورونه واورئ، او دغه راز به ستاسو د عزیزانو د موندل کېدو په هکله د موندل کېدو په هیله پروګرام خپور کړو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته.
په افغانستان کې د روپیې ټولنې څارونکو ډله وایي د انتخاباتو له کاندیدانو سره یې کتنې پیل کړې دي. د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د خنجر په نامه پیل شوي عملیات په بری سره پر مخ روان دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه اوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې څارونکو ډله وایي د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره یې کتنې پیل کړې دي. د اروپای ټولنې د دیش په تکاسیز هیات مشر فیلیپ مورین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه یې له لسو کاندیدانو سره کتلې او د آینده انتخاباتو د څارنې په برخه کې دغو کاندیدانو د مرستې ډاډ ورکړی دی. مورین زیاته کړه له کاندیدانو څخه یې دا غوښتنه هم کړې چې پلویان باید په انتخاباتو کې درغلي ونه کړي. د اروپای ټولنې څارونکو هیات له لسو ورځو راهیسې د انتخاباتو لپاره تیاری نیولی او ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به هم په مرکز ولایتونه کې دغه جریان په شفاف ډول څاري. ټاکل شوی ده 200,000 افغان او نړیوال څارونکي د آینده انتخاباتو څارنه وکړي. وسلوال طالبانو د یو خصوصي شرکت د 14 کارکونکو د تښتونې او دوه نورو د ټپي کولو مسولیت ومانه. پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی ولسوالۍ کې سوې ده. وسلوال طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي د سړک جوړونې د دې خصوصي شرکت دغو کارکونکو د وسلوال طالبانو له اجازه پرته په سیمه کې فعالیت کاوه او د دوی د برخلیک په اړه به د وسلوال طالبانو مشران پریکړه کوي. د وازی ولسوال عبدالولي وایي د دغو کسانو د خلاصولو لپاره له قومي مشرانو څخه مرسته غوښتې ده. بل لوري ته نن ماپښین د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز د ګردیز په سټکنډاو سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر یوه اکمالاتي کتار وسلوالو برید وکړ. د دې ولایت امنیتي مسولین د برید خبر منی خو وایي یوازې موټر ته لږ زیان رسېدلی. طالبان چې د برید مسولیت منی وایي په پیښه کې څو موټرونه سوځلي او د دې اکمالاتي کتار څو تنه افغان ساتونکي وژلي. خو د پکتیا چارواکي د طالبان ادعا ردوي. اخوا د نورستان ولایت په برګمټل ولسوالۍ کې په یو راکټي حمله کې 15 ملکیان ټپیان شول. په دې ولایت کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي نن غرمه وسلوالو پر برګمټل ولسوالۍ راکټي حمله وکړه چې پر یو کور د یو راکټ په لګېدو سره د دې کورنۍ 15 غړي ټپیان شول. د دې برید مسولیت چا نه دی منلی. په دې ولسوالۍ کې وړم ورځ هم په یو راکټي برید کې 10 ملکیان ټپیان او یو تن ووژل شو. د نورستان په دې ناکرار ولسوالۍ کې له دریو اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې پیل شوي ښه پر مخ روان دي. د دفاع وزارت وایند جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند دغو عملیاتو ته زیات تازه دمي افغان سرتیري لیږل شوي دي. د دفاع وزارت وایند زیاته کړه دولت ضد وسلوالو لږ مقاومت ښوولی او دغو عملیاتو زیاتو سیمو ته امن ورستون کړی دی. دغه پوځي عملیات شل ورځې مخکې د دې لپاره پیل شول چې د هلمند له ولسوالۍ څخه دولت ضد وسلوال وایستل سي. په عملیاتو کې شاوخوا 6,000 افغان او نړیوال سرتیري ونډه لري. او د امین جان خوستي صرفي شرکت د معلوماتو پر اساس نن چهارشنبه د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په بدل کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 95 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغاني 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پوله، زری رنی تومانه 90 افغانۍ یو شل پلو زر پاکستانی کلداری 610 افغانۍ. د افغانستان ځینې مهم خبرونه مو اوریدل. اوس جنقال او کوزای سیمه ایز او نړیوال خبرونه دروروي.
د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک نن له پاکستاني چارواکو سره وکتل. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو عملیات پاکستان نور هم بې ثباته کړي. ښاغلی هولبروک نن د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او ټاکل شوی چې له جمهور رئیس آصف علي زرداري، د پوځ لوی درسیز اشفاق قیاني او د استخباراتو یا آی اس آی رئیس احمد شجاع پاشا سره به هم وویني. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د امریکا پراخ پوځي عملیات به په وسلوالو ساحه تنګه کړي او هغوی به پاکستان ته واوړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې ایران د خپل هستوي پروګرام په سر له خپل دریځه راښکته نشي نو متحده ایالات به په سیمه کې د خپلو متحدینو دفاعي سیستم عصري کړي. امریکا او متحدین باور لري چې ایران د هسته‌ای وسلو د تولید په لټه کې ده، خو ایران وایي پروګرام د سولیزو مقصدونو لپاره دی او د ملګرو ملتونو حق غوښتنه رد کړې چې وایي تهران د هسته‌ای پروګرام حساس کارونه بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایلند ته د سفر په مهال وویل متحده ایالات الله هم له ایران سره د هسته‌ای پروګرام په سر د خبرو دروازې خلاصې پرېښي، خو یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې له ایران سره د امریکا معامله به د تل لپاره دوام ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن په اوکراین کې خپل سفر پای ته ورساوه او یو ځل بیا یې د یو آزاد ډیموکراتیک او سوکاله اوکراین لپاره د امریکا د ملاتړ پخلی وکړ. د دغه راز ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د جمهور رئیس باراک اوباما د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې به د اوکراین په ضرر نه وي. د دغه راز په اوکراین غږ وکړ چې د انرژۍ انتقال د امن کړي او زیاته کړه چې د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پرمختګ په انرژۍ پورې تړلی دی. د نړیوال عمومي بخر سازمان یا امنسټي انټرنیشنل په سعودي عربستان تور لګولی چې د تروریزم ضد جګړې کې له بشري حقونو څخه پراخې او سختې سرغړونې کړې دي. د سازمان په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي په امریکا کې د 2001 میلادي کال له تروریستي حملو راهیسې سعودي چارواکو له تروریستي ډلو سره د تړاو په نامه په زرګونو کسان نیولي دي. د نړیوالې عمومي بخرې سازمان وایي په نیول شوو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حکومت په پالیسیو انتقادونه کول. د بشري حقونو د سازمان په نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی. او د عراق پولیس وایي وسله والو د بقوه ښار ته نږدې د یوې ښځې په شمول 15 تنه ایرانیان په یوې حملې کې ووژل. پولیس وایي دا 15 تنه د هغو 150 تنو ایرانیو زیارت کوونکو په ډله کې ول چې په یو بس کې د بقوه ښار شمال ختیځ لور ته سفر کاوه. د سې شنبې په ورځ په عراق کې د حملو او بمي چاودنو له وجې 20 کسان وژل شوي ول. د جون له 1 یعنې له کومې ورځې چې د عراق له سترو ښارونو څخه امریکایي عسکر وتلي پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ساعت 4 بجې او دقیقې دی. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل درکړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. تاجکستان خپلو پولو ته ځواکونه لیږي چې له افغانستان د سخت دریځو د وراوښتو مخه ونیسي. دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې به د دولت مخالفو وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له کنټروله په آزادو شویو سیمو کې ډېر اندازه مخدر مواد نیول شوي. د انتخاباتو په اړه راپورونه او ستاسو د ورکو عزیزانو د موندلو په هیله پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرو. تاجکستان نن وویل چې له افغانستان سره په خپله ګډه پوله کې د ځواکونو شمیر زیاتوي. تاجکستان اندېښنه لري چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لپاره د روانو عملیاتو له امله به سخت دریځ د دغه هیواد خاورې ته واوړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن کافی روف نن په پایتخت دوشنبه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتو د وخت له رانژدې کېدو سره پوځي عملیات شدت مومي. د همداراز وویل تروریستان هڅه کوي چې د ځان د پټولو لپاره تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان ته واوړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې په وروستیو ورځو کې څلور تنه وروسته له دې ونیول چې هڅه یې کوله د افغانستان له خاورې تاجکستان ته په غیر قانوني ډول واوړي. د تاجک وزیر په وینا دا کسان چې د تاجکستان او ازبکستان اتباع دي ډېره موده په افغانستان کې اوسېدلي او دوی اوس ترې تحقیقات کوي چې آیا له سختدریځو ډلو سره یې اړیکې لرلې او که نه. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د امریکایي پوځي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په جنوب کې باید د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو شدت سبب شي چې وسلوال طالبان د پاکستان خاورې ته مخه کړي، او په بلوچستان ایالت کې به چې د تاوتریخوالو بالقوه امکانات پکې زیاتې د جګړې اور تود کړي. یوه عالي رتبه امریکایي مقام چې نیغ غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پریس آژانس ته وویل چې دوی به دا مسله له امریکایي چارواکو سره یاده کړي چې د هلمند روان عملیات به طالبان پاکستان ته پشا وتنبوي. هولبروک له بلې خوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک په اسلام آباد کې دی. هغه نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم مولود رسیز او دغه راست د سوات د بېځایه شویو خلکو له استازو سره ولیدل او د نورو مرستو ژمنې یې ورکړې. له پاکستانه زموږ خبریال په دې اړه راپور لري.
د سیمې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هالبروک په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات، ملکنډ، دیر او بونیر کې ظاهرا د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بریمن معلومیږي او د جنگ ځپلو سیمو خلک اوس بیرته خپلو سیمو ته روان دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنگ ځپلو سیمو د استازو او قومي مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل. د سوات او ملکنډ مشرانو ریچارډ هالبروک د هغو ستونزو نه خبر کړ چې همدا اوس سوات ته ستنېدونکي خلک ورسره لاس او ګریوان دي. په دې موقع په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیره میرمن اینی پیټرسن هم موجوده وه. هالبروک قومي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې هیواد یې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. نوموړي وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم وکتل. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی ریچارډ هالبروک نه غوښتنه کړې ده چې د تروریزم پر ضد د جنگ لپاره دې پاکستان ته نوي وسایل او وسله ورکړل شي. نوموړي همداراز ویلي چې هیواد یې د جنگ ځپلو سیمو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا نورو او نوو مرستو ته اړتیا لري. صدر اعظم ګیلانی ریچارډ هالبروک ته ویلي چې د بې هوابازه الوتکو بمبارۍ په قبایلو کې د پاکستان د حکومت نفوذ کموي او خلک د ترهګرو خواته ماتوي. په دې موقع ریچارډ هالبروک وویل چې امریکا به ډیر زر د سوات او ملکنډ د بې ځایه شوو خلکو سره د پاتې 1.2 میلیون ډالرو مرسته پاکستان ته وسپاري. ریچارډ هالبروک همداراز د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړوند خبرې کړې دي. هالبروک همدانند د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری، د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک، د صدراعظم د اقتصادي چارو د صلاحکار شوکت ترین او نورو حکومتي مقاماتو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ګوري او سبا ته په سرحد ایالت کې د سوات او ملکنډ د بې ځایه شوو خلکو سره د هغوی په کمپونو کې ګوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایت کندوز کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم بریالي دوام لري. د دفاع د وزارت ویاند وویل چې د دغو عملیاتو مشري د ملي اردو په غاړه ده او تر هغه به روان وي چې په سیمه کې وسلوال مخالفان یو مخنیوي تصفیه شوي. خو له کندوز څخه داسې راپورونه هم ورکړی شوي چې په دغو عملیاتو کې د کندوز په زرخرید سیمه کې 14 ملکیان وژل شوي دي. خو بل لور ته د ایساف د ځواکونو ویاند وایي چې دوی په کندوز کې د روانو عملیاتو په ترڅ که هڅه کوي څو مخالفان له خلکو جلا کړي ځکه د ده په وینا همدا د هغوی د لمنځه وړلو غوره لار ده. په دې اړه له کابل زموږ خبریال راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایت قندوز کې په روانو پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. د دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې په قندوز کې روان پوځي عملیات چې زیات تمرکز یې د چهاردرې په ولسوالۍ د چنګاغ د میاشتې په 28 نیټه پیل شوی او له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې د بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له ویان سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د اوقاف په نامه د روانو عملیاتو دلایل به اشاره ول
توافقی که بین ناتو و کشور روسیه در ارتباط با مسائل لوجستیک
دی وایده ناتو و روسیه ترمنځ د اکمالاتو په برخه کې شوې موافقه په خپل د افغانستان په شمال کې د اکمالاتي لارې د غواخولو لپاره د مخالفینو د تمرکز زمينه برابروي. بل د جنوبي وزیرستان په سیمه کې پر وسلوالو د پاکستانی پوځ ظاهري فشارونو د دې سبب شوی چې یو شمېر بهرني تروریستان او په تیر بیا د طاهر یولداش کسان د افغانستان شمال ته راشي او یو شمېر نور کسان د وسلوالو مخالفینو له خوا شمال ته د دې لپاره استول شوی چې د انتخاباتو امنیت خراب کړي. جنرال عظیمی زیاته کړه چې د ملي اردو ځواکونه په ټول جدیت سره د هیواد په شمال کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څاري او د اوقاف عملیات په شمال کې د ولړ کېدونکو پوځي عملیاتو پیل آمده سو دغه سیمه بیرته خپل پخوانی امنیت ترلاسه کړي. په قندوز کې روان پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیر بیا په قندوز او بغلان کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ او فعالیتونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا عملیات به تر هغه روان وي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت په اړه شته اندېښنې له منځه نه وي تللې. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ایرک ټرمبلی بیا وویل چې دوی په روانو عملیاتو کې د همکارۍ تر څنګ دا هڅه هم کوي چې له یوې خوا خلک خوندي کړي او له بل لوري وسلوال مخالفین له خلکو جلا کړي. دا دغو عملیاتو یو هدف دا دی چې خلک خوندي کړی شي او همدارنګه وسلوال له خلکو جلا کړی شي او دا حق څه دی چې همدا اوس موږ په جنوب کې کړی دی. د افغانستان دښمنان په دې پوهېږي که چیرې دوی د خلکو په منځ کې نه وي نو دا د دوی ستره کمزوري ده. موږ یقینا هڅه کوو چې دوی جلا کړو. د دولت مخالفینو او پتیره به طالبانو د قندز د عملیاتو او هغوی ته د اوخت مرکشوب لپاره کومه تبصره نه ده کړې. په قندز کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې هم دا اوس افغان او بهرني ځواکونه له تیرو شاوخوا شل ورځو راهیسې په هلمند کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد په پراخو پوځي عملیاتو بوخت دي. په دې عملیاتو کې افغان او بهرني ځواکونه توانېدلی چې د خانچین ولسوالۍ او ځینې نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. د چارواکو په وینا دوی هڅه کوي چې د دغو عملیاتو په ترسره کولو سره په هیواد کې د راروانو انتخاباتو لپاره ډاډمن شرایط برابر.
و هم اوریدل چې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په جنوب په هلمند کې هم پراخ عملیات روان دي. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ځینې دی چې تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کېږي او ویل کېږي چې کوکنار د وسلوالو طالبانو د عوایدو اصلي منبع ده. د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغان بزګرو ته پیسې ورکړي او په دې ډول پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي. ویل کېږي چې د طالبانو د عوایدو اصلي سرچینه لکه څنګه چې مخکې ویل د کوکنارو عواید او د کوکنارو پر سر د اوشر په نامه مالیه ده چې دوی له کروندګرو څخه اخلي. د موضوع تفصیل احمد شبر دراوروي.
د هلمند والی ګلاب
د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اداره پر دې غور کوي چې افغان بزګرانو ته پیسې ورکړي څو د کوکنارو له کر څخه لاس واخلي. خو یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پیسې به بزګرانو ته ورکړو دوی به بیا هم کوکنار وکړي. اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي چې د همدې اندېښنې له امله تر اوسه غوڅه پرېکړه نه ده شوې او د کوکنارو کرته هم لږ وخت پاتې دی ځکه چې په منې کې وخت دی. یوالی رتبه امریکایي پوځي چارواکي وویل امریکا غواړي چې د کوکنارو مخه ونیسي څو د طالبانو د عوایدو مخه ورسره ونیول شي او عسکر د افغانستان د جنوب هغو برخو ته ورشي چې هلته کوکنار ډېر کرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی ملاتړیو هیوادونو افغان بزګران هڅولي دي چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي وکړي خو دغو هڅو تر اوسه د کوکنارو مخه نه ده نیولې. افغان بزګرانو ته د کوکنارو لکشته د لاس اخیستو په بدل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې اسوسییټیډ اژانس لیکي چې دا کار باید د ملکی ادارو له لوري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر څارنې لاندې وشي. په دې برخه کې دوو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي اسوسییټیډ پریس اژانس ته وویل چې امریکا باید د مخدرو موادو په ناوړه سوداګرۍ او قاچاق کې په یو ډول ځان داخل نه کړي او داسې شک هم کیږي چې شای بزګران پیسې ترلاسه کړي او کوکنار بیا هم وکړي. د اوسنۍ تګلارې له مخې امریکا له افغان چارواکو غواړي چې د تریاکو د حاصلاتو مخه ونیسي او په دې برخه کې د اداري فساد مخه ونیسي. د بارک اوباما د حکومت تګلاره د کوکنارو د حاصلاتو د مخنیوي په برخه کې د تیر ولسمشر جورج دبليو بوش له تګلارې سره دا توپیر لري چې ولسمشر اوباما وایي د بزګرانو د کوکنارو ولاړ فصلونه دي په زور نه اړول کېږي ځکه چې بزګران بیا ځي له طالبانو سره درېږي.
بیا هم د کوکنارو او مخدرو موادو په حق له راپور لرو. په هلمند کې د خنجر په نوم د نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په سلګونو ټنه مخدر مواد نیول شوی او اور ورته شوی دی. د هلمند په روانو عملیاتو کې څلور زره امریکایي شاوخوا درې زره برتانیا او شپږ نیم سوه افغان ځواکونه برخه لري. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د هلمند والی ګلاب منګل ویان داود احمدی د ازادي روړو ته په یو تلیفوني تماس کې ویل د چهار سیمې په ورځ د هلمند والی محمد ګلاب منګل د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدای داد د کورنوي چارو د وزارت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې معین محمد داود داود او د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر په وړاندې سلګونه ټنه نشي توکو وسوځول شو. داود احمدی وویل دغه نشي توکي د خنجر په نوم د روانو عملیاتو په لړ کې د ملي اردو د تلاشي په تلاش د ګرمسیر ورسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ورسوي دي. د والی بیان زیاته کړه چې د ګرمسیر ورسوالۍ د سفر په سیمه کې اوس مهال وسلوال طالبان وجود نه لري او ډېر ژر به په هغه ورسوالۍ کې د خلکو لپاره د لومړنیو پروژو د عملي کېدو کار پیل شي. د د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړې د سیمې یو شمېر اوسېدونکي د بهرنیو ځواکونو په لاس کې د هغې سیمې د ولیدو سره جوخت شکایت کوي چې دوکانونو او دارایي ته بهرنیو ځواکونو زیان رسولی دی. دوی وایي چې په لکونو لکونو پیسې د تجارت په شانو لګولې وي چې امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دوی مالونو کې چاودنې کړي دي او سخت زیان یې ورته رسولی دی. کله چې مې د لکړۍ د خلکو دا خبره د هلمند د والي د ویان داود احمدي سره شریکه کړه، هغه په کلکه رد کړه. ویل په هغه سیمه کې یوازې د 10,000 پاکستاني کلدارو په لګښت زیان دوو دوکانونو ته رسېدلی دی، خو دومره زیات نه دی چې د سیمې خلک یې وایي. د یادونې وړ ده چې د هلمند چارواکي یاد شوي نشي توکي د خپل نوبت زیات نیول شوي نشي مواد ښودلي دي. دا نشي توکي په داسې حال کې نیول کېږي چې په مرکز لشکرګاه کې هم د امنیه قوماندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت نږدې 55 کیلوګرامه خالص تریاک یو مل سلا او مهمات نیولې دي.
د 1988 کال انتخابات
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د اروپای ټولنې د انتخاباتو د څارنې هیئت افغانستان د جمهوریت ریاست له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې ډېر هڅه دی وکړي څو په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د اروپای ټولنې هیئت چې د 25 هیوادونو 18 تنه پکې شامل دي، د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه افغانستان ته راغلی دی. د اروپای ټولنې د څارنې د هیئت مشر نن د ازادي راډیو ته ویل چې دی به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو سره وویني. تفصیل یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د اروپای ټولنې د سارنې د هیئت مشر فلیپ مورین چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره ګمارل شوی دی، هیله خی چې د افغانستان انتخابات چې د 10 میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي د درغلیو مخه پکې ونیول شي. دی دا هم وایي کچېرې په دې انتخاباتو کې درغلۍ ولیدل شي، هغوی به په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي او محکوم به کړي. د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د سارنې د هیئت مشر چې د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کوله ویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو څخه غواړي چې هیچ چاته د اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې درغلۍ وکړي. دی وایي
I will invite them.
زبدا کاندیدان راو بولم چې خپل پلویان ته وایي چې په انتخاباتو کې درغلوي تزړه شنه کړي. یوازې موږ نه، بلکې د دې هوا د انتخابات خپلواک کمیسیون به هم د ځان ملګری کړو ترڅو دا عمل محکوم کړو. په انتخاباتو کې د درغلوي محکومول به زما دنده او مسؤلیت وي.
خاغلی مورین وویل د دې لپاره چې پر دغو اندېښنو او همدارنګه د کاندیدانو پر کړنلارو ځان خبر کړي، د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه له 10 کاندیدانو سره له نږدې خبرې کړې دي.
که د افغانستان جمهوري ریاست کاندیدان غواړي چې له موږ سره وګوري، زموږ د دفتر دروازې به نه یوازې دا چې په کابل بلکې په ټولو ولایتونو کې د دوی پر مخ خلاصې وي.
د اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې له مخې چې خپره شوې ده، د دې ټولنې د انتخاباتو د سارنې هیئت د جولای د میاشتې په 14 نیټه افغانستان ته راغلی دی چې د دې هیواد د انتخاباتو لړۍ په دقیقه توګه وساري او ځان ته معلومه کړي چې دا انتخابات تر کومه ځایه د دې هیواد او نړیوال اصولو سره سم دي. په دې هیئت کې د نړۍ د 25 هیوادونو 18 تنه شامل دي او په پام کې ده چې د خپلو سارلو نتیجې خپرې هم کړي.
د انتخاباتو لپاره هم امنیتي ترتیبات روان دي، هم هڅه کیږي چې تر وسه وسه پورې ډېر خلک کارتونه ترلاسه کړي څو وکولی شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خلک په دې حق لڅه وایي. د ازادي راډیو خبریال څو تنو سره غږېدلې.
د مانم زین الدین د پغمان د ولسوالۍ د مرغیرانو د کلی.
تا وروره د انتخاباتو لپاره کار ته خسته ده؟ انتخابات کې ګډون کوي؟
ما د انتخاباتو لپاره مخکې کار ته خسته ده، په اولو انتخابات او د دې انتخاباتو لپاره مې کار.
نو په همدغه کار خو ته کولای شي په دې انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. نو ته په انتخابات ګډون وکړې او که څنګه؟
زه خو کولای شم چې انتخاباتو کې ګډون وکړم، خو چې زه د افغانستان د اوسنۍ اوضاع ته ګورم، خلکو حالت ته ګورم، زړه مې نه غواړي انتخاباتو کې ګډون وکړم یا زه رایه چاته واچوم.
په داسې حال کې چې ته کار ته لری نه غواړې په انتخاباتو کې ګډون
وکړې؟ نه، کنه. نو د منګو د تاسې مسلمان ملت یو د منګو د تاسې په مخ کې د څه خبره صادره سي چې هغه غیر قانوني نو څوک به وکولای سي چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي
که بیا هم چیرې تاسې په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو خپل رای به څه ډول یو کاندید ته وکاروي
منګو بیا لامخ سره ګوري چې کوم سړی راته معلومي خه سړی دی
تاسې خپل ځان را پیژنئ
نو نوم یې مطلع تکسوان د غزنی ښار اوسېدونکی
درته وایي چې تاسې د انتخابات لپاره کار ته خسته په انتخابات ګډون کوي او که څنګه
و موږ کار ته خسته یم د غزنی نه په غزنی کې موږ اشتراک او په هغه انتخابات
تاسو خپل ځان را پیژنئ
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ملالی د کمپیوټر ساینس د پنځه دویم کال محصل
ملالی جان درته وایي چې د انتخابات لپاره د کار ته خسته په انتخابات ګډون کوي او که څنګه
بله ولی نه ذات من انتخاباتو کې ګډون کوم په دې چې داس موږ د مملکت د آینده زموږ په لاس کې ده چې تر رقم تعین کوو کوم نفر تعین کوو چې موږ ته واقعا خدمات وکړي او موږ مملکت بل اخره د نور هم سایګانو مملکتو غوندې پیشرفت وکړي او خلق هم آرامه اوسېږي او یو ښه انساني او اصولي ژوند ولري
څومره مطمئنه یې چې دغه راتلونکي انتخابات به افغانستان د پرمختګ په لور یوسي
زه ډېر مطمئنه یم اما دا یو کوشش او کار غواړي او دا په موږ باندې هم اړه لري چې موږ باید هم سهم ونیسو او کار وکړو دا انتخابات زه داسې فکر کوم چې موږ ته شاید زمینه سازي وشي او نور کار باید موږ خپله وکړو
تاسو چې کار ته خسته په انتخابات کې ګډون کوئ خپله رایه به د څه ډول خصوصیاتو لرونکي یو کاندید ته استعمال کړئ
موږ باید داسې یو کاندید ترای ورکو چې هغه ټول مقدر معیاري خصوصیات دی یو مثلا دی رئیس جمهور اما یو دلسوز او یو صادق انسان وسیږي
ستاسو رایه ستاسو راتلونکی
گران خویندو په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینه او د ګډون همرا اهمیت لري ځکه چې د ښځو او نارینه رای سره برابر دي او ټول رای حسابيږي
د دینی عالمانو په هغه کانفرنس کې چې تیر کابل کې جوړ شوی وو د بس یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه وو په دې کانفرنس کې له ټول هیوادوالو په تیر بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نیملیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپل دینی او ملي دنده ترسره کړي
هو ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رای ورکونکو او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګ کوي
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 15% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو
بله و موریدل چې شځې په انتخاباتو کې ګډون ته دعوت کولې زموږ راتلونکي راپور هم له شذو سره ارتباط لري په افغانستان کې د کمپیوټر لاري د قابلیت د روزنې پروګرام د لومړي ځل لپاره پیل شو دغه پروګرام په لومړي پړاو کې یو 50 کمپیوټرونه په 9 ولایتونو باندې وویشل شو چې 300 قابلیت به ترې پس دکړه کې استفاده وکړي د عامه روغتیا د وزارت چارواکو د دغه روزنیز پروګرام د پرانستنې په مراسمو کې دا هم وویل چې په افغانستان کې به د قابلیت د روزلو د مرکزونو شمیر له 22 یو ډیر شو ته زیات کړي په مکرې په دې حق له کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور ده
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د قابلیت د روزلو او پرمختګ لپاره یو شمېر نوي پروګرامونه پیل کړي دي چې یو یې پکې د کمپیوټر په واسطه د قابلیت روزل دي دغه پروګرام مالی لګښت په افغانستان کې د متحده ایالاتو پرختي ادارې ورکړي چې پکې به قابلیت د انټرنیټ او سیډیګانو لارې خپل زده کړو ته پرختیا ورکړي د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د چهارشنبه په ورځ دغه نوي پروګرام د پرانستې په مراسمو کې دا هم وویل چې د قابلیت شمېر به هم زیات شي
در 4-5 سال اخیر
دی وی فورستی او سرور 15 کلونو کې 2300 محلي قابل روزل شوې دي تر شپږ سو زیات د محل تر روزنې لاندې دي خو زموږ هدف د اتو تر قابل روزل دي چې د غشمیر باید تر 2013 میلادي کال پورې پوره کړای شي نو موږ وړاندې وویل چې د کمپیوټر په واسطه د قابل روزل دغه پروګرام به پراتلونکو کې ګام په ګام همداسې پراخي کی او د قابل روزنې په بهیر کې به زیات اسانتیاوي برابر شي په کابل کې د غزنفر په نامه د نرسنګ د انسټیټیوټ مشري پښتون اسفر د قابلیت لپاره دغه روزنیز پروګرام ډیر ګټور وباله او زیاته کړ چې دغه پروګرام په واسطه اوس قابلیت کول شي به له خوونکو څخه خپل معلومات زیات کړي
در سیستم جدید یعنی ټکنالوژي به سو پیشرفت
دا وایي په دې سیستم کې چې پرمختللي ټکنالوژي ګڼل کیږي په خپل سر زده کړی کیږي یعنی یو شاګرد کولای شي چې یو سی ډي واخلي او خپل ځان سره پرې ازموینه واخلي خپل ځان سره مرسته وکړي دا مهال خو مو پنه ولای ولایتونو کې پیل کړ، خو ډېر ژر به په ټولو ولایتونو کې په ملي کچه دغه پروګرام خپور کړی شي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي برخه کې د یو شمېر پرمختګونو ادعا کوي، ولې بیا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک سخت سر ټکوي چې روغتیایي مرکزونه شته خو په زیاتو کې یې روغتیایي خدمات معیاري نه دي، او ډېر وخت خلک خپل ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هېوادونو ته استوي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 24 20 14 40 15.
ساعت 4:30 دی او جان خالی کوزای هم سټوډیو ته راغلی چې د مهمو خبرونو لنډیز در واوروي.
وسلوالو طالبانو د یو خصوصي شرکت د دیارلسو کارکوونکو د تختونی او د دوه نورو کسانو د ټپي کولو مسؤلیت ومانه. پیښه پرون د پکتیا ولایت په وزې ولسوالۍ کې شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې ښه پر مخ روان دي او زیاتې سیمې له وسلوالو څخه پاک شوې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکو ډله وایي د جمهور ریاست د کاندیدانو سره کتنې پیل کړي. د نورستان ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې د توغندیو په حمله کې 15 تنه ملکیان ټپیان شول. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې ایران د خپل هستوي پروګرام په سر له خپل دریځ راښکته نشي نو متحده ایالات به په سیمه کې د خپل متحدینو دفاعي سیستم عصري کړي. د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هول بروک نن له پاکستاني چارواکو سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن په اوکراین کې خپل سفر پای ته ورسوه او یو ځل بیا د یو آزاد ډیموکراټیک او سوکاله اوکراین لپاره د امریکا د ملاتړ پخلی وکړ. نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په سعودي عربستان تور لګولی چې د تروریزم ضد جګړې کې له بشري حقونو څخه پراخې او سختې سرغړونې کړي.
زموږ شخله ازادي رادیو څخه اوري د رواني خبرونې په دوام کې به واوري چې د افغانستان د څېړنې او تفتیش ادارې په هیواد کې د کارګرو ماشومانو په اړه نوې سروې پیل کړي. د دې سروې جزئیات به در واورو. بیا به واوري چې جاپان غواړي چې د افغانستان په لسکونو لرغوني آثار بیرته له ترمیمولو وروسته د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. په پېښور کې د اریانا پوهنتون محصلان وایي چې ولسمشر حامد کرزي ورسره ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د دوی پوهنتون په رسمیت وپېژندل شي. ولې نه د پېژندلی په دې هکله به هم راپور واوري او دبر کازي زانو پروگرام هم خبرو. لمړی هم د افغانستان د څېړنې او تفتیش د ادارې د سروې په حقله. د ادارې په هیواد کې د کارګرو ماشومان په اړه نوې سروې کړي چې وایي 1.2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوختي. په سروې کې د دې عوامل په ګوته شوی چې ماشومان ولې کار کولو ته اړ کیږي او د مخنیوي لپاره باید څه وشي. راپور ته وشي.
په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دغه نوې کیفي سروې ښیي چې په ټول هیواد کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان دي چې 1.2 میلیونه یې په بیلابیلو سختو او اسانو کارونو بوخت دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په همکارۍ د څېړنې او ارزونې ادارې لخوا په ترسره شوې سروې کې ویل شوي چې کارګر ماشومان د هیواد 13.5% نفوس جوړوي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د اداري مشر پاولا کینټر په کابل کې خبريالانو ته وویل سروې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره یو لړ وړاندیزونه په ګوته کړی دي.
څو وړاندیزونه ستا چې لومړی اقتصادي وده ده، همدارس د ماشومانو لپاره د تعلیم د کیفیت لوړوالی، د مسلکي تعلیماتو رامنځته کول، د پولیسو، ښوونکو او دینی عالمانو د پوهاوي د سطحې لوړوالی او په دې برخه کې له خلکو سره کار کول.
پاولا کینټر وویل په افغانستان کې د ماشومانو د کار کولو مهم عوامل فقر، ګواښ او ناامني دي. نوموړي وویل د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه د کورنیو مفکورې هم توپیر لري. هغې وویل ځینې کورنۍ یوازې د نن په فکر کې وي او په ماشومانو کار کوي، خو ځینې بیا د هغوی راتلونکي ته خوشبینه وي او په تعلیم یې پانګه لګوي. پاولا وویل د پوهنې کیفیت هم د میندو او پلرونو په پریکړه کې چې خپل ماشوم ښوونځي ته ولیږي او که کار پرې وکړي رول لري. په دغه خبري کانفرنس کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور مومند وویل دغه سروې به د دولت لخوا په پالیسي جوړونه کې په پام کې ونیول شي. نوموړي وویل د ماشوم د کار د مخنیوي لپاره دولت هڅه کوي چې په ټولنه کې فقر له منځه یوسي.
وزارت کارونه
د کار او ټولنیز چارو وزارت په دې ورستۍ کې لنډیوال بانک سره د ټولنیز مسؤلیت په نوم یو پروژه لسلی کړه چې لمخې دغه اداره زموږ د کورنۍ او ماشومانو په پښو درولو لپاره 1.8 میلیون ډالر مرسته کوي. بل موږ یو ستراتیژي لرو. د دغه ستراتیژي د تطبیق چې یو نیم کال وتلی دی، د 5 کلونو په پوره کېدو سره به په ټول هیواد کې بېوزلي تر 50% راکمه شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې پر ماشومانو اجباري کار منع دی. د دغه هیواد د کار قانون بیا د 15 تر 18 کلونو ماشومانو پورې کار کول غیر قانوني ګرځولي او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې ورته شرایط ټاکلي دي. د کار قانون همداراز وایي چې ماشومان باید په اونۍ کې له 15 ساعتو څخه ډیر کار ونه کړي او په هغو ځایو کې هم ونه ګمارل شي چې ثقیل کارونه پکې کیږي.
او اوس هم یوه بله موضوع، جاپان غواړي چې د افغانستان په لسګونو لرغوني آثار تر ترمیم وروسته د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس په وینا دغه لرغوني آثار اکثره د جګړو په وخت د افغانستان له ملي موزیمه ګاونډیو او بیا اروپایي هیوادونو ته قاچاق شوي وو. په دې اړه راپور ته غوښي
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې دغه هیواد پورې اړوند 1000 قلمه لرغونی آثار چې د جاپان هیواد په مرسته رغول شوي د 2010 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل شي. د موزیمونو رئیس عمر خان مسعودي ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لرغونی آثار اکثره پاکستان ته په غیر قانوني توګه قاچاق شوي وو.
د موږ جاپاني دوستانو یو تعداد آثار په پېښور کې دوی لاسته راوړي او هغه انتقال کړي دي جاپان ته، چې یو تعداد آثار د ملي موزیم پورې اړه درلودله، چې هغه آثار د شترک او پایتاوي او د هډې د ساحې نه، او یو تعداد هغه انځورونه وو چې د بامیان د باستاني ساحې د سمڅو نه په غیر قانوني شکل سره انتقال شوي وو پاکستان ته، او هغه دوی جمعوري کړي وو. دا جمعن 170 آثار دي، او زه فکر کوم چې د جاپاني دوستانو په همکارۍ د یونسکو په ملاتړ سره به دا آثار انشاءالله د مارچ په میاشت په 2010 میلادي کال کې بیرته د افغانستان ملي موزیم ته را انتقال شي.
ښاغلی مسعودي زیاته کړه چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت هیله مند دی چې نور ګاونډي او دوست هیوادونه هم د افغانستان لرغوني آثار چې د قاچاق په ډول دغو هیوادونو ته انتقال شوي بیرته افغانستان ته وسپاري. د موزیمونو د رئیس په وینا له 2010 میلادي کال نه را په دېخوا د افغانستان په زرګونه قلمه لوټ شوي لرغوني آثار بیرته د دغه هیواد ملی موزیم ته سپارل شوی دی، او دوی به دغه لړۍ په جدي توګه تعقیب کړي.
تقریبا د 2000 کال نه را په دې خوا موږ وتوانېدو د 6000 نه زیات آثار چې په افغانستان د افغانستان په تاریخي او فرهنګي آثار په جمله کې شاملېدل هغه بیرته راستانه شوی دی. شرایط فوق العاده مساعد په جهانی سطح د افغانستان د همکارۍ په برخه کې زه هیله لرم چې دغه موضوعات موږ په جدي صورت سره تعقیب کړو، او دا به یو لوی لاسته راوړنه وي افغانستان د ملي موزیم په بیا بډاینه کې.
د افغانستان د موزیمونو د لوی ریاست په وینا د ملي موزیم څخه اکثره تاریخي آثار د جګړو پر مهال په ځانګړي ډول د 1992 او 1995 میلادي کلونو ترمنځ لوټ او ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شول، چې د دوی په وینا په سلو کې بیا تاریخي آثار لوټ شوي او قاچاق شوي دي. خو نوې هڅې ښیي چې یو شمېر دغه آثار بیرته دغه هیواد ته د را انتقالېدلو په حال کې دي. د افغانستان د موزیمونو لوی ریاست وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفیر ته یو لیک هم استولی دی، او ورڅخه غوښتي دي چې په دې برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي.
په پېښور کې د آریانا پوهنتون محصلان وایي چې ولسمشر حامد کرزی ژمنه ورکړې وه چې ډېر ژر به د دوی پوهنتون په رسمیت وپېژندل شي، خو تر اوسه پورې د دوی برخلیک نه دی څرګند. د پوهنتون محصلان د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه هم په کلکه غواړي چې د دوی راتلونکي ته پام وکړي، ځکه چې دوی هم ډېر زیار باسي او هم په زده کړه ډېرې پیسې لګوي. له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال درکوي.
عزت الله احمد زی په پیښور کې د آریانا افغان په نوم د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی وایي کلونه تیر شول او دوی هم لوړو صنفونو ته ورسېدل، خو د کتاب پاڼه یې چا ونړول او د پوهنتون د نه رسمي کېدو له امله د دوی سباون لا هم روښانه نه دی. احمد زی وړاندې وایي
لوی بنیادی تشویش اساسی مسله د ټول پوهنتون د رسمیت موضوع ده. دا رسمي نه ده او د دې لپاره مونږ کار کړی او کوو، خو تر اوسه پورې لا د حل څه امکانات نه دي ترسره شوي. محصلین په دې کې ډېر اهم تشویش لري. د دې لپاره نن هم په سلګونو باندې محصلین راجمع شوي وو. هغوی دا غوښتنه کوله چې نور مونږ جدي غوښتنه کوو د خپل ریاست نه او د ریاست په شمول د ریاست په توافق له خپل حکومتي چارواکو نه چې دا د آریانا پوهنتون مسله دي په رسمیت دې ومنل شي.
آریانا پوهنتون 15 کاله وړاندې په پېښور ښار کې د عبدالحق دانشمل لخوا پرانستل شو. د طب او انجینرۍ ترڅنګ حقوق، ادبیات، ژورنالیزم، کمپیوټر ساینس او د اقتصاد پوهنځي هم په یاد شوي پوهنتون کې فعال دي. دا پوهنتون د زرو نه زیات محصلین لري چې هر یو یې د عزت الله احمدزي په څیر اندېښمن دی چې که پوهنتون رسمي نه شو نو دوی به څه کوي. عبدالله جاهد د زابل اوسیدونکي په دې پوهنتون کې د طب د پوهنځي محصل دی. هغه وایي د آریانا هر محصل د سیمستر په سر کې د داخلې په نوم او بیا هره میاشت د فیس په نوم د پوهنتون ادارې ته ډېرې پیسې ورکوي.
داریانا پانتون محصلین تخمینا په شاوخوا حدودو کې تقریبا 2210 شاوخوا محصلین دي. هر محصل د سیمستر په داخله کې 2200 کلداری فیس ورکوي او د میاشتې 1500 کلداری د طب دي، 1100 کلداری د حقوقو دي او 1200 کلداری د انجینری پوهنځي والا ورکوي. دا انشاءالله د په امید سره د ګټې سودا د موږ غریب افغانان یو، موږ غواړو تعلیم وکړو، موږ غواړو د دنیا له پرمختللو خلکو سره خپل ځان سیال کو او خپل مور ملک افغان ته خدمت وکړو او خپل افغان د دنیا په وړاندې باندې یو روښانه ځلاند تاریخ بیرته راځوندی کو.
د پوهنتون د رسمي کېدو لپاره د دغه پوهنتون رئیس، استادان او خپل محصلین هم وخت په وخت هلې ځلې کوي. د خیبر په نامه یو محصل راته وویل دوی د جمهور رئیس حامد کرزي سره هم په دې اړه کتلي او خبرې کړې دي.
زمونږ د پوهنتون د رسمیت موضوع چې مونږ دوه اړین کړي سره ولل تر اوسه پورې حل نه ده. زمونږ سره دا چې دلته د زرګونو تعداد کې د افغانانو بچي سړکونه وایي نو یې تیر باندې چې دوی سرنوشت معلوم چې دلته دوی په دلته پېښور کې په لکونو روپۍ مصرف کړي چې تر څو دغه رسمي بڼه غوره شي نو دې په خاطر باندې نو دغه دولت د کرزي صاحب زمونږ سره وعده کړې ده. نو دا د 9 اگست پورې یا د زمري تر 3 پورې مطلب دغه دولت نو دې په خاطر باندې مونږ غواړو چې وخت محدود ده تر څو له دوی سره مونږ په دې خبره باندې یو حل لارې ته ځان ورسو.
اوس په آریانا پوهنتون کې ازموینې روانې دي. یو برخه محصلینو د ازموینو د ورکولو نه انکار کړی. هغوی د چهارشنبې په ورځ د کابل په لورې وخوځېدل. سو هلته د لوړ پوړو حکومتي مقاماتو سره د خپل راتلونکي په اړه وغږېږي، خو ډېری نور محصلین بیا خپلو ازموینو ته ادامه ورکوي. د پوهنتون معاون انوار ظفری وایي د محصلینو د دواړو ډلو پریکړه ورته د منلو وړ ده. نوموړی هم غوښتنه کوي چې د آریانا پوهنتون دې په رسمیت وپېژندل شي.
داخل جلال آباد کې دغه رسمي شوی دی او رسمي کو په رسمي ډول یې په کار باندې پیل کړی دی. لیکن دا چې په پېښو کې تر اوسه د دې رسمیت لا فرصت نه شلی او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روان دي. موږ هیله لرو چې افغانستان رئیس جمهور اسلام حامد کرزی صاحب د دې فرمان هم ورکړي چې دا پېښور کې د دې ښوون لپاره د دې هغه افغانانو لپاره دلته ژوند کې د هغې د اولادونو لپاره کار ته دوام ورکړي.
د افغان مهاجرینو کورنۍ وایي تر څو دوی په پاکستان کې دي دلته د افغان پوهنتون شتون ضروری دی چې باید د افغانستان د دولت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. خو دا هم ضروری ده چې د پوهنتون لوړ فیسونه دې ختم کړی شي سو مهاجرې پیغلې او ځوانان په ویډیا ډول خپلې لوړې زده کړې وکړي شي.
له همدې سره د خبرونې د راپورونو لړۍ سرته رسوو او د ورکو عزیزانو د موندل کېدو په هیله دا پروګرام دراوړو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو او مینوالو السلام علیکم. د دې بیا هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې يم. محترم اوریدونکو، دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په نننی پروګرام کې بیا هم ډیر زیات ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې محترم اوریدونکو، دغه پیغامونه کوم چې تاسو یې مونږ ته رالیږئ دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو له تاسو څخه هیله کوم چې لکڅ زغم ولري، ازادي راډیو واوري، په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. په دغه پروګرام کې به تاسو ټول هغه پیغامونه واوري په کوم کې چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي. همدارس تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. د یادونه وړ ده چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه فعاله شوې ده. په دغه پانه کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټول اونیز پروګرامونه واورئ، په کومو کې چې د ورکشو عزیزانو پروګرام هم دی. د موږ د انټرنیټي پانه آدرس دا دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په دغه انټرنیټي پاڼه کې تاسو کولی شئ چې له ازادي رادیو نه تازه خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه واورئ. ګرانو محترمو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې تلیفوني پیغامونه نشرو، په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او یا هم خو دا چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز د تاسو لیکونه او ایمیلونه به هم ولولو، په کومو کې چې بیا هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو له تاسو هیله کوو چې د دې پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شئ.
تاسې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې په دغه پروګرام کې ځینې دوستان پیدا شوي هم دي. اول راځي چې دغه پیغامونه واورو، په کومو کې چې ځینو اوریدونکو تلیفون کړی دی چې د هغه کسانو په حقله معلومات لري کوم چې له خپلو کورنیو څخه ورک شوي دي.
الو، السلام علیکم. زرین جان د حجی عبدالغنی قاضی د هلمند ولایت تواشیر د لوتواری چا د کلی څخه خبره کوم. زموږ سره په نامه د ابراهیم یو هلک دی، دا یو نیم کال کیږي چې دی را سره دی. که تقریباً زما غږ اوري، ما ته دی په دغه تلیفون سره زنګ ووهي. 0101 1 4 2 2 او دی زموږ سره نه ګیریږي، یا بیا موږ به یو لس ورځې یا بیا شل ورځې وساتو. نو خامخا دی که قریبان لري نو موږ ته دې زنګ ووهي. دی یو نوکی لیونی دی او ژبه یې پارسي ده، او زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. وسلام، که د پاک له معلومات یې نو ما ته دې په دغه نمبر سره زنګ ووهي. وسلام.
الو، دا د ازادي راډیو ده. سما د ازادي راډیو ته سلام دی. بله، د سلام نه، زه په ایران کې یم. زما په ایران کې 15 کاله تیر شول. ما ته د خپل وطن د هیڅ نه ټلیفون شماره شته سره، نه پته څه سره شته. که ازادي راډیو زما سره یو کومک وکړي چې ما ته د جنوبي وزیرستان د ونه یا د دانې د یوه ګنګي خیل په هر څو ګنګي خیلي د عجبخند و کورنۍ نوي د هر ځای نوي ګنګي خیل کنه، ما سره دغه کومک وکړي چې ما ته د شماره ده دغه ځای ته ما ته شماره راکړي. زما شماره دغه ده: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 چې ما ته دغه شماره راکړي چې زه د خپل خپلوان کمیلي هلته چې زه دی سره تماس وتړم.
تاسی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، اوس ور ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم عزیز هم وي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
زما نوم عبدالمتین ده ز جروب اوسیدن کیم د مو یو زوی نوم می محمد جمال دا ورک تقریبا د دې درې نیم میاشت کې اسله کور نه پته ده عمر د 15 کلو تقریبا 15 کلو پورې به تلل د کوټ خو نه پته سوز درک نه معلوم کچی دا پیغام د یار وی یا نور د شجزان ته معلومات اوس یا ویلی دو دا موبایل نمبر دی دوه نمبر د مصر به تماس ونی
03044803932 ټلیفون نمبر یو بیا تکراروم 03044803932 مننه
زمانم عبدالقدوس د عبدالغفار زوی د میرزا امام الدین مسعود د ننګرهار ولایت د پچیواګام له سوالی د پات صبر څخه تاسو ته ټلیفون کوم زما پلار چې عبدالغفار نومیږي دیرش کاله کیږي چې لا درکه شوی دی که زما اواز زما پلار عبدالغفار اوري نو موږ ته دې په لاندې شمېرو زنګ وهي 00 93 9 55 55 00 بل شمېره 00 93 9 58 55 55.
السلام علیکم ز د جلال آباد د خجانو د وزیر پنجاب سدون کیم ز پخان نیګم د ما یو زوی دا چې نو خطاب نه نیګي د دوه کال کیږي په خبر په لور مدار کا سوای بیا غن اورستای د شپږ میاشتې وروسته ټلیفون را وکړ غن اورستای مړه ځوانانو څخه د افغانستان تر پاکستان کې راویا مړه او کله چې ته معلوماتي چې یا بندي یا کوم ځای کې په افغانستان او پاکستان کې د ټلیفون شپنې شمیرې دادي 0 5 15 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صاحب له جلال آباد څخه خبرې کوم. زما یو مشر ورور چې اصلا نوم یې شفیق الله او مشهور پر شاعر بیتاب دی، د یو نیم کال څخه ډېر وخت وشو چې نادره کړی. که دی خپله زما غږ اوري یا د ده په اړه نور څوک څه معلومات لري، د انساني او بشري همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0-92-35-25 0-50-44-40 او 0-50-25-25.
زما ورور نور محمد نومیږي، دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی. له مړه د رخسانه د ژوندي ده د سرخاب د کاریز د نمبر خبره کوم. د ټلیفون شمېره ده 0-0-3-0-3-3.
السلام علیکم، زه د کډا ولایت د بلوت ولسوالۍ نیازات کړي څخه بوی کوم. ما هغه کاغذ ولیږم چې نن یې د درې څلور کاله کېږي چې ورته پاکستان کې راځي. کار زه دا ته څو معلومات لري نو موږ یې په دغه سره راځو. څه پروا څه پروا درې څنګه څنګه ویش ته ویش.
فضل الرحمن د عبدالمتین زوی، عمر تقریبا یولس کاله. یو کال کېږي د سکرین بولډک ولسوالۍ د بیش بادر نوې پسې څخه د درک سوې دي. که فضل الرحمن خپله دا غږ اوري یا د ده په اړه بل څوک معلومات لري، دې شمېره دې رابطه وکړي: 0-70-24-25-50. بیا دغه نمبر 0-70-24-25. ډېره مهرباني.
وروره، زما یو نیاسی ورک شوی دی په نوم د سمسور، پېښور په نوتیا کلي کې. دا څلور کاله وشولو او هېڅ په دره کې نه پېژنم. زما نوم دی نورګل ولد عمر ګل، په کابل خلیل زمان خان کې ټوله نېسېږم. که هر چا زه غږ اورېدلی یا واورېدو نو ما ته دې په دې لمبر باندې اطلاع راکړي. زه په لمبر نه پوهېږم، دغه انډیوال به مې ته ووایي.
لمبر 0-50-0-8-40. بیا لمبر تکراروم: 0-50-0-8-40. دا د محمد ولی لمبر. هر څوک په دې اعتبار دی
تلفون ورته وکړي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
ہلو السلام علیکم، زه مرزا خان سلطان خیل د پاکستان ضلع منشره کاغان خبرې کوم. زما یو د تره زوی ورک ده چې د افضل په نامو ده، د پلار نوم یې ګله خان ده. که چاته د افضل په نامو معلومات یا دی زما غږ خپل اوري، نو په دې نمبر زموږ سره تماس ونیسي. 0-300-504-5-30 و سلام، ډیره مننه، د خدای په امان.
ہلو السلام علیکم، زرین جان د حجی عبدالغنی کا قاضی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالی د تدشاه د کلی اوسیدونکی. زما د یو قاضی په نامه د ملا عبدالقادر د حجی محمود انور کا قاضی دی چې دا و میاشت کېږي د کوره وتلی دی. هیڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ اوري او یا بل څوک، پلار دی ورته پر موټر ګاډ را روان و، پر مین وخت یې په شهادت ورسېدی. نو قربان دی، غمجن دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. 0-1-0-1-1-2-2-2.
ہلو السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو، زما یو کاکا ورک ده د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ د سیند کې چې اوسېدونکی دا چې اوس کاکا مې ورک ده. مبلان مېږي له ونې تقریبا کوچنی سړی ده، میانکته سړی ده، دا 4-5 کاله کېږي ایران ته تللی ده. اول نه ده معلوم که څوک یو پیدا کړي یا یې وویني یا حال باندې لري. په دغه شماره دې آن راک 0-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
زه محمد عزیز د پاکستان د کوچلا مسلم کلی څخه تاسو ته تکلیف درکوم. زما یو د ترور زوی د دوو میاشتو راهیسې نادرکه ده افغانستان ته تللی ده، مکر ولسوالۍ ته تللی ده. د دوو میاشتو راهیسې دا درکه ده، نه ورې چالی درې ده، نه څوک الف لري. اکرم نومېږي، لالمه سما د شنې سترګې دي، که چا لیدلی وي یا پخپله د دغه خبرې اروي نو په دغه شماره دې زنګ را ووهي.
02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-
اعلان خپل اوري او یا بل څوک د پاک معلومات لري شل کال کې چې نه درک دي نو موږ دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړي 0315 48 18 1 شپږ سوه پنځوس.
ہلو السلام علیکم زامر د فراه ولایت بلابلوک ولسوالی څخه لتاس سره په تماس کې یم. زما یو ورور د سینمې سالم احمد ده، د سلطان محمد زوی ده. دا نن میاشت کېږي چې په کراچۍ کې لا دراکه ده، د مزدوري دپاره تللی یو، اوس یې درک نه لرو. که څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی خپل زما غږ اوري نو په دغه شماره دې ما ته تلیفون وکړي 0508 80 0 4 0 4 شماره یو ځل بیا وایم 0508 80 40 4 0 په دغه شماره د خدای په امان.
السلام علیکم، زه تمام احمد د غزنی د ولایت د جیرو د ولسوالۍ د شرخورو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده چې حیات محمد نومېږي، د فضل محمد زوی ده. څلور کاله کېږي له کوره نادرکه ده. که یا دی د اعلان په خپله اړه یا یې د په اړه نور څوک معلومات لري په دې شمېره ټلیفون دې موږ ته زنګ ووهي 0302 30 50 2 50 3 بلا شماره نده دی ما دی ورور دی فضل محمد دی آیت محمد دی پلار خوباتا که سفر درائی سفر اتا درائی اتا سلور یو انزا ما اتا
فاروق لولو بر خبری کم اما یو کلیوال دا اسلام شاید خلق ورطو چوائی چه کل را پدی خورک تکر چه ریچو کاری یای دی پخپل آوری نمات گدود کشمه تلیفون کسی پر وسو سلور نوی و دیر اتویس سلویخت
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو له لارې مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام د نن ورځې لپاره همدومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، تر بل پروګرامه پورې تاسې په لوی خلاص پرم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار له وونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.